بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم او اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسو قبر شروع کوئ، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنئ. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتې دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي، نو ډېر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران ریډیو ډیرو عزت منور دن کو زمونږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د سه‌شنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د غوی د میاشتې شلمه د 1400 درې څلوېښتم هجری قمری کال د کوچنی اختر د میاشتې اتمه او د 2022 میلادي کال د مې د میاشتې لسمه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې لومړی خبرونه اوریدلی شي، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د اوکراین په جنگ سره د اروپا د ګډ کور درمان لمنځه تلل نومیږي، بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې به د افغانستان د شل کلنې واک د اقتصادي پایلو په حق لا ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي، بیا به د یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي چې د کورنۍ په پراختیا کې نوي ګامونه نومیږي. خواږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او د غراس چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 8 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو د رپورټر ماموریت د بایکاټونو په اغیزونو غور کول دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د هزاره قوم په غړیو باندې د حملو د تحقیق غوښتنه وکړه او طالبانو د جنو د ښوونځي په حق له یوه کمیټه جوړه کړې ده. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ملګرو ملتونو د رپورټر ماموریت د بایکاټونو په اغیزونو غور کول دي. زمون خبریال راپوره کړی، د ایران د بشري حقوقو د کمیټې مشر او د قضایي قوې د نړیوالو چارو مرستیال وویل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځنګړي راپورټر ماموریت یوازې په بشري حقوقو باندې د بایکاټونو په اغیزونو غور کول دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځنګړی راپورټر النا دوهان په تیر یکشنبه ورځ ایران ته راغلی. په همدې لړ کې د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو مرستیال او د بشري حقوقو د کمیټې مشر کاظم غریب آبادی د ایران د قضایي قوې د لوړې شورا په تیر دوشنبه ورځ غونډې کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځنګړي راپورټر النا دوهان ایران ته د راتلو د هدفونو او د کتنو په باره کې د یو راپور په وړاندې کولو سره په دې خبر سره چې د دغه سفر هدف د ایران پر ضد یو اړخیزه بایکاټونو په اغیزونو باندې غور کول دي وویل لویدیځ هیوادونه امریکا هر کال دغه راپورټر د ماموریت د تمدید د پریکړه لیک ته مخالفې رای ورکوي، ځکه چې ځانونه تر بایکاټ لاندې د هیوادونو او د نړیوالو ټولنې په وړاندې د ځواب د ویلو په مقام کې نه ویني. ایران د مصر په سینا دشته کې حمله وغندله. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده په سینا دشته کې د مصر په پوځ تر هغه حمله چې د یو شمېر عسکرو د وژل کېدا او ژوبلې دا سبب شو وغندله. خطیبزاده وویل د تر هغه لښکرندې سره مقابله چې له بده مرغه په مسلمانو هیوادونو کې او د خارجي بهیرونو په ملاتړ سره زیاته شوې ده، له یو بل سره د سیمې د هیوادونو نږدې ملګرتیا ته ضرورت لري. د سویس نال په ختیځ کې د مصر د پوځ په مرکزونو باندې د ترهګرو عناصرو په تیرې شنبې ورځې حملې کې د پوځ د یو افسر په شمول 11 عسکر وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي وو. نړیوال سروسلی بیا د خارجي وګړو مرسته وکړي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د ایران د کورونې چارو د وزیر د پولیسو او د امنیتي چارو مرستیال سید مجید میر احمدی ویل د سروسلی نړیواله کمیټه د ایران په اسلامي جمهوریت کې له هستوګنه خارجو سره د بشر دوستانه مرستو لپاره له ایران څخه په ملاتړ کې خپل ونډه زیاته کړي. د ایران د کورونې چارو د وزیر د پولیسو او د امنیتي چارو مرستیال سید مجید میر احمد پرون د سلیب د نړیوالې کمیټې لامش رابرټ مارډینی سره په کتنې کې په وروستیو کلونو کې د دنیا بدلونونو ته په اشارې سره د سره سالی په شان له نړیوالو ادارو څخه د ځینو هیوادونو په اوزاري استفادې نیوکه وکړه او زیاته کړه نن سبا له نوي ښکارندې سره مخامخ یو کومه چې د هغه بدمعاشۍ زوروینې او ظلم له کبله ده چې ځینې ستر هیوادونه یې د کمزورو ملتونو پر ضد ترسره کوي. هغه د ایران پر ضد بایکاټونو ته په اشارې سره وویل امریکا په عمل کې په درملو او خوراکي شیانو هم بایکاټونه لګولې دي. ملګرو ملتونو د هزاره قوم په غړیو د حملې د تحقیق غوښتنه وکړه. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د ملګرو ملتونو د افغانستان د هزاره قوم په غړیو او شیعه مسلمانانو باندې د حملو د عاملانو د پیژندلو لپاره د بیا او د خپلواکه تحقیقاتو د ترسره کېده او د عدالت منګولو ته د هغوی د سپارلو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینیت ویل څلور خپلواکه تحقیقات شوي دي او د هغوی له خپرېدا وروسته به د وروستیو ترهګرو حملو عاملان ونیول شي او هغه به سزا شي. هغه زیاته کړه د افغانستان د هزاره قوم د غړیو په ساتلو کې ناکامۍ چې کلونه کېږي وژل کېږي ویرونکې پایلې لرلې دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي بیا ټینګار وکړ د افغانستان د شیعه ټولنې په ساتلو کې ناکامۍ چې د وژلې هدف ډېره ویرونکې چاره ده. هغه زیاته کړه په افغانستان باندې د طالبانو له سلطې وروسته په هزاره قوم او شیعه ټولنې باندې څاروي ډوله حملو ته چې د ځینو مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی تر اوسه چا مناسب ځواب نه دی ورکړی او دغه حمله همغرض دوام لري. د طالبانو وین زبی الله مجاهد په دې خبر سره چې په افغانستان کې د وروستۍ بمچودنو او حملو یو شمېر عوامل نیول شوي دي زیاته کړه مونږ د خپلو ټولو هیوادوالو تشیع اهل سنت او د نورو هیوادونو د هیوادوالو د ژوند ساتلو مسؤلیت پر غاړه لرو. د کابل د سیاد شهدا ښوونځي مراسم ترسره شول. زمون خبریال راپور کړی د کابل د سیاد شهدا د ښوونځي د شهیدانو د لومړی کلیزې مراسم وشول. د کابل ښار په لویدیځ کې په سیاد شهدا ښوونځي باندې د ترهګرې حملې له لومړۍ کلیزې سره په یو وخت وړمه شپه د شهیدانو د کورنیو د غړیو زده کوونکو د معلمانو پوښتنو سره د شمې د بلولو مراسم وشول. د کابل د سیاد شهدا ښوونځي زده کوونکو په دغو مراسمو کې یو ځل بیا د انجلیو د ښوونځي د بیرته پرانستلو او لشپګم ټولګي څخه د بره کلسونو د انجلۍ د درس د لاسره پیلیدا غوښتنه وکړه. همدا اوس د کابل په سیاد شهدا ښوونځي کې د جنایت یو کال تیریږي خو د هغه اړخونه نه دي ښکاره شوي. هغه دا چې کومو کسانو دغه جنایت پلان تنظیم او اجرا کړی دی خو هغه څه چې معلوم دی دا دي چې د دغه حملې عاملانو په افغانستان کې د مذهبي تفرقه د رامنځته کولو کوشش کوه چې البته د خلکو په هوښیارۍ سره خپل هدف ته ونه رسیدل. په افغانستان کې له تیرو څو میاشتو راهیسې د هزاره قوم پر ضد ترهګرې حملې زیاتې شوې دي چې له کابل یې تر اوسه په سلګونو کسان مړه او په سلګونو نور ژوبل شوي هم دي. طالبانو د جنودو ښوونځي په حق له کمیټه جوړه کړې ده. اوا خبري اژانس راپور کړی د طالبانو د موقته حکومت د معرفت وزارت د جنو لشپګم ټولګي څخه د بره ښوونځي د بیرته پرانستل کېدا په حق له د ځانګړي کمیټې د جوړولو خبر ورکړ. د طالبانو د موقته حکومت د معرفت په وزارت ویاند عزیز احمد دریان پرون تایید کړه چې د جنو د ښوونځي د بیرته پرانستل کېدا لپاره د نامتو علما یو کمیټه ټاکل شوې ده. خواګوردونکو د ایران اسلامي جمهوریت د ننګرهار د پوهنتون سره یو کتابتون مرستې کړې دي. په دې حقله نور خبر په راپور کې درته وړاندې کوو.
په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت کونسلګری له لوري عامه کتابتون سره د کتابونو مرسته وشوه. په دې کتابونو کې پوهنتوني او ټولنیز کتابونه شامل دي. په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کونسل ماجد صادقي دولت آبادی د ننګرهار عامه کتابتون ته د کتابونو د سپارلو پر مهال وویل په دې 102 ټوکو کتابونو کې د بیلابیلو مسلکي ټولنیزو علومو کتابونه شامل دي چې د کتاب او مطالعې د مینوالو تنده به خړو بکړي.
از کتابخانه عمومی شهر جلال آباد داشته باشم. برای اولین باری که وارد این محوطه فرهنگی میشم و برام خیلی مایه شعف و خوشحالی بود که میبینم در این دوره‌ای که اینقدر مردم با اذیت و آزارهای مختلفی ممکن رو باشن، باز هستن کسانی که فرهنگ کتابخونه رو دارن ترویج میکنن، از مسئولین عزیزی که اینجا هستن و شبانه روز تلاش میکنن. به نوبه خودم تشکر میکنم. من هم
هوس خبرونه تا دوام ورکو. د افغانستان ډیر خلک به روزګار شي. اوا خبری اژانس راپور کړی د افغانستان د بیا رغونې څار زنګړی دارې سیګار د افغانستان د هغو هرز شمیر چې دروان کال تر نیمایي پورې د خپل کرونو لاسور کړی نه هله کتن اټکل کړ. د افغانستان د بیا رغونې د څار زنګړی دارې سیګار پرون زیاته کړه د روان میلادي کال تر نیمایي پورې به د هغو کسانو شمیر چې خپل کرونه بل لاسور کړی نه هله کو کسانو ته ورسیږي. د غیداری بیا ویل په افغانستان کې به د بیکاری زیات خطر خزو ته وی او اټکل کیږي چې د روان میلادي کال تر نیمایي پورې د خزو د کار او کسب ساویا یو شپږصد نور هم کم شي. په افغانستان کې ورستۍ سیاسي بدلونونو په هیواد کې زیاته بیکاری او لوږه ځان پسې لرلې ده. د اسرائیلو حکومت نسکوری داتا نږدې شوی دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د سهونیست رژیم رسنیو پرون ویل لومړی وزیر نفتالی بینت اټکل کوي چې حکومت به په ورځو کې ختم شي. د سهونیست رژیم رسنیو د لومړی وزیر نفتالی بینت په کول ویل چې هغه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ټول ټاکنو د اندازې د معلومولو لپاره پلانونه پیل کړي ده. د سهونیست رژیم په سیاسي ډګر کې مخالف بهیر د پخواني لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په هدیه سره په کلکه د ائتلافي کابینې نسکوراولو کوشش کوي. په کوڅ کې لنحت اورسته په 13 ورځو کې د اسرائیل رژیم د لومړي وزیر نفتالی بینت د ائتلافي کابینې حالت کړکېچن شوی دی. له دغه نحت اورسته د ربی پیرست ګوند هم د سهونیست رژیم په کابینې کې خپل غړیتوب ځنډولی دی. کچېرې دغه ربی ګوند د نفتالی بینت له کابینې ووځي نو د هغه د کابینې نسکورېدل به پریکندوي. امریکا اوکراین ته پوځي وسلې او تجهیزات ورکوي. زمون خبریال راپور کړی د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اوکراین ته د پوځي وسلو او تجهیزاتو د استولو د کار د سنولو او چټکولو په هدف سره د پور او د کرایي قانون تصویب کړ. په اوکراین باندې د روسیې د حملو له دوام وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوهم نړیوال جنگ د ختمېدا او د جرمني د ماتې د خوړلو له کالیز سره په یو وخت د اوکراین له جنگ څخه په ملاتړ کې د پور او د کرایي قانون دوباره فعال کړ. د پور او د کرایي قانون داسې قانون و چې پر اساس د امریکا حکومت کولی شو هغو حکومتونو ته چې له جرمني او د جرمني له متحدانو سره د جنگ په حال کې و د نغدو پیسو په بدل کې د پور په توګه جنگي تولید شوي محصولات ورکړي او دا چې دغه جنگي محصولات هغوی ته په کرایه ورکړي. انګلستان د روسیې د ماتې د خوړلو ادعا وکړه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د بریتانیا د پوزیر د اوکراین په جنگ کې د روسیې د ماتې د خوړلو ادعا کړی ده. د بریتانیا د پوزیر بن ولاس د مسکو په سره میدان یعنی ریډ سکوئر کې په دوهم نړیوال جنگ کې په نازی جرمني باندې د پخوانی شوروي اتحاد د بریالیتوب د کلیزې په مراسمو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څرګندونه ته په غبرګون کې ادعا وکړه. د روسیې پوځ د اوکراین په جنگ کې د ماتې د خوړلو په حال کې د لویدیځو هیوادونو په روسیې د حملې پلان نه دی لرلی او نه یې لري. دا په داسې حال کې دی چې د روسیې ولسمشر پوتین پرون د مسکو په سره میدان کې په دوهم نړیوال جنگ کې په نازی جرمني باندې د پخواني شوروي اتحاد د کلیزې په مراسمو کې زیاته کړه دښمنانو د روسیې پر ضد له ترهګرو د کار اخیستلو کوشش کوه او زیاته کړه د یو بل نړیوال جنگ د رامنځته کېدا د مخنیوي لپاره باید خپلې ټولې هڅې وکړو. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې د اوکراین په جنگ سره د اروپا د ګډ کور د خوب لمنځه تلل نومیږي. د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د دوهم نړیوال جنگ د ختمېدا د او اویایمې کلیزې په مراسمو کې ویل، د اوکراین په جنگ سره د اروپا د ګډ خو په یوې خپس کې بدل شوی دی. د جرمنی ولسمشر د اروپا د ګډ کور لرلی ته په اشاره سره چې یو وخت د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف اروپا ته وړاندې کړی و، وویل نن سبا دغه خوب له منځه تللی دی او خپس کې د هغه ځای ناستی شوی ده. هغه په اوکراین باندې د روسیې د پوځي حملې د موضوع په چورلیستوب ګرځولو سره هغه د داسې چارې په توګه یاد کړه چې د اروپا خلک یې مجبور کړل چې د دردونکو واقعیتونو کتونکي ووسي. د اروپا د ګډ کور د خوب په له منځه تلو باندې د جرمني د ولسمشر والټر شتاینمایر ټینګار په اروپا کې وروستیو بدلونونو ته په تیره بیا د اروپا د دوه مهمو هیوادونو روسیه او د اوکراین ترمنځ د جنګ رامنځته کېدا ته په پام سره په یوویشتمې میلادي پیړۍ کې کمو خلکو داسې فکر کاوه چې بیان شوی دی. البته هغه د اروپا او د لویدیځو هیوادونو د نورو مشرانو په شان هڅه کړې ده یوازې روسیه د وروستیو بلنونو په تیره بیا په اوکراین کې د ورانونکي جنګ رامه وښیي. په داسې حال کې چې په هغو پیښو کې چې د اوکراین د جنګ د رامنځته کېدا او د پراخو تاوانونو د رسېدا سبب شوي دي، د امریکا په مشرۍ د لویدیځو هیوادونو له رول څخه انکار نشي کېدلی. شتاین مایر په دې زمینه کې یادونه وکړه چې د روسیې حمله د اوکراین موجودیت ته ګواښ کوي او زیاته کړه د دغه حملې هدف نه یوازې اوکراین بلکې د لیبرال ډیموکراسۍ ایډیام او د هغه ارزښتونه یعنی ازادۍ، برابرۍ، د بشري حقوقو او انساني کرامت احترام دی. که څه هم د ملګرو ملتونو له منشور سره سم په بل هیواد باندې حمله غیر قانوني ده، خو د روسیې د ملي امنیت ملاحظاتو ته له پام کولو پرته د لویدیځو هیوادونو په پوځي تړون ناټو کې د اوکراین د غړیتوب لپاره د پرله پسې کوششونو په شمول د ختیځ په لور د ناټو په پراخولو د ټینګار په زمینه کې د ناټو په شمول د لویدیځو هیوادونو په لمسونکو اقداماتو باندې سترګو پټولو کې د جرمني د ولسمشر په شمول د لویدیځو هیوادونو د مشرانو قصدي اقدام او په دې ډول د روسیې او د چین ملي امنیت ته ګواښ کول او له روسیې څخه د اوکراین د نور لری کول لپاره د لویدیځو هیوادونو زیاتېدونکی ټینګار په اوکراین باندې د حملې لپاره د مسکو په دلایلو کې شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دوهم نړیوال جنگ کې د بریالیتوب د کلیزې په حقله د اوکراین د جنگ د رامنځته کېدا د علت په باره کې وویل، ګواښونه ورځ تر بلې زیاتېږي او موږ باید یو کار ترسره کولی. دا د یوه قدرتمن او د خپلواکه لرونکي هیواد فیصله وه. بل ټکه چې باید ورته اشاره وکړو دا دی چې روسیې په تیرو لسو کلونو کې له امریکا څخه خپلواکه په اروپا کې د یوه نوي امنیتي نظم د بڼه د خپلولو پر ضرورت زیات ټینګار کړی و. د روسیې له نظره په اروپا کې د امریکا پوځي امنیتي شتون یوازې د اروپا او د سیمې ترمنځ د زیات ټکر سبب شوی دی او امریکا د خپلو سترو هدفونو او ګټو لپاره د روسیې پر ضد د ناټو په چوکاټ کې د اروپایي هیوادونو د لا ډېرې مقابلې او د سب جوړولو غوښتونکي ده. همدا اوس له بل هر وخت څخه زیات دغه موضوع ښکاره شوې ده چې د اروپا د ګډ کور اړیا یعنی له دښمنۍ او تحاسم څخه د خالي اروپا او د دغه لوی وچې د هیوادونو ترمنځ د بیلابیلو پیوندونو او اړیکو پر اساس له سوله ییزو اړیکو څخه د ډکې اروپا وجود له منځه تللی دی، چې البته په دې زمینه کې د امریکا سیاستونو او اقداماتو د نه انکار وړ رول لرلی دی. نن سبا حتی د اروپایي هیوادونو ترمنځ چې د اروپا پیوستون په ایډیا باندې ولاړ ارګان او په بیلابیلو اقتصادي، تجارتي، خارجي سیاست، دفاعي سیاست او امنیتي سیاست بیلابیلو اړخونو کې د دغه اتحادیې د غړو ترمنځ د کاملو حدت بلګاو په بیلابیلو زمینو اړخونو کې اختلاف زیات شوی دی، او د پولینډ او د هنګری په شان ځینې غړي هیوادونه د اروپایي اتحادیې په یاغي غړیو بدل شوي دي او دوی ملي واکمنۍ او قوانین په ښکاره ډول د اروپایي اتحادیې په قوانینو او فیصلو باندې غوره ګڼلې دي. له دې ورتیر د اوکراین جنگ سبب شوی دی چې د روسیې د انرژۍ د بایکاټ په شان ځینې زمینو کې اختلاف نور هم پسې زیات شي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ساته سهاره نه پښتو خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه
قدرمن اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او منی عزیزانو سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د نهه ورځې سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شوال یا د کوچني اختر د میاشتې له اتمې او د 2022 میلادي کال د می لسمې نیټې سره برابره ده. یو زر یو اویا کال پخوا د 322 هجری قمری کال د شوال په اتمه نیټه د فارس د دیالمه لړۍ دوهم واکمن عزالدوله دیلمی وفات شو. هغه چې د عمادالدوله دیلمی ځایناستی و خپل حکومت په دور کې له ایران، عراق او ختیځ ترکیې پراخې سیمې ونیولې او د عراق او فارس په سیمو کې ډېر ودانۍ جوړې کړې. عزالدوله دیلمی په همداسې ورځ د یوې ناروغۍ په وجه وفات شو او د عراق په نجف اشرف خار کې د حضرت امام علی علیه السلام مرقد په څنګ کې خاورو ته وسپارل شو. یو سل یولس کاله مخکې د 1290 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې په شلمه نیټه د ایران د مالی چارو د اصلاح کولو په موخه د امریکایي مورګن شوستر په سرپرستۍ په مالی چارو کې پوځي سلاحکار پلاوی تهران ته راغی. د هیواد د اقتصادي حالاتو د برابرولو لپاره د بهرنیو سلاحکارانو له ګمارلو سره د جرګې په موافقې پسې د ایران حکومت له امریکا سره د یوه تړون په کولو پسې د مالي چارو د سمولو لپاره یو مالی سلاحکار پلاوی ایران ته راوبلله او په دې ورځ د مورګن شوستر په مشرۍ یو پلاوی ایران ته راغی. د ملي شورا جرګې د شوستر او د هغه د ملګرو په ښه نیت په ډاډمنېدا سره د ایران د مالی چارو د سمولو لپاره د هر ډول فعالیت په باره کې هغوی ته پوره واک ورکړ، خو د ایران دغه عمل د روسیې د حکومت لپاره ډېر ګران تمام شو او اراده یې وکړه چې په داسې کار وکړي چې شوستر او دغه مرستیالان له کاره څنګ ته شي، نو ځکه یې د شوستر د ایستلو لپاره د ایران حکومت ته په چټي پلمو اولټیماټوم ورکړ چې جرګې ورسره مخالفت وکړ. په عین حال کې د روسیې ځواکونو هم د آذربایجان پر ښارونو په تیره بیا تبریز یرغل وکړ او وژلې او چورتالان ته یې مخه کړه. دغه عمل د ایران حکومت د شوستر څنګ ته کولو ته اړ کړ او په روسانو پورې پیلې کسې د هغه پر ځای وټاکه. یو 50 کال پخوا د 1350 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې په شلمه نیټه ربانی عالم آیت الله محمد کوهستانی بهشهری وفات شو. آیت الله کوهستانی بهشهری په خپل زیږنځای کې د مقدماتي درسونو لزده کولو وروسته نجف اشرف ته ولاړ او د میرزا نایینی او سید ابوالحسن اصفهانی په څیر آیت طلا د درس په حلقه کې ځای وموند. هغه د اجتهاد د درجې له ترلاسه کولو وروسته خپل زیږنځای کوهستان ته ستون شو او د ښار له ګڼې ګوڼې لیرې یې د خلکو لارښوونې او تدریس ته مخه کړه. آیت الله کوهستانی په هغه وړوکی ځای کې څو مدرسې جوړې کړې او په دیني علومو کې د طالبانو روزنې ته مخه کړه چې شهید سید عبدالکریم هاشمي نژاد هم له هغو څخه وو. د غرباني عالم بالاخره د 1350 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې په شلمه نیټه د 1491 هجری قمری کال د ربیع الاول یا 14 نیټې سره برابره ده د یوې ناروغۍ له امله وفات شو. اولنن درود شکاله پخوا د 1318 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې په شلمه نیټه یو ایرانی اوسمهاله څیړان او لیکونکی حجت الاسلام والمسلمین ډاکټر سید جواد مصطفوي وفات شو. سید جواد مصطفوي په 1301 لمریز کال په مشهد مقدس کې په یوې روحاني کورنۍ او علم لرونکې کورنۍ کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. د خپلو لومړیو او منځنیو زده کړو له ترسره کولو او د ډیپلوم اخیستلو وروسته مشهد د علمي حوزې ته ولاړ او د ادیب نیشابوري شیخ هاشم قزوینی، شیخ مشتبه قزوینی او سید احمد مدرس یزدی په شان استادانو له محضره استفاده وکړه. ډاکټر مصطفی په 9 کلنۍ کې تهران ته ولاړ او د آیت الله سید احمد خانساری په درس خارج کې د شتون ترڅنګ تدریس ته هم لا وتړله.
د افغانستان شل کلن نیواک
درنو محترم اوریدونکو زموږ کې پرزوینه و منو عزیزانو، افغانستان د شلو کلونو د نیواک د پایلو تر عنوان لاندې د پروګرام له اووم برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم.
رانو قدرمن اوریدونکو، له 2000 لومبی نه تر 2021 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امریکای پوځي لاسوهنو په اقتصادي برخه کې هم دغه هیواد ته ډیر تاوانونه اړولې دي، چې تر ټولو مهمه د افغانستان د اقتصادي، صنعتي او فنی بخبناو نابودي دل دي. یقینا د دغو بخ بنیادی تاسیساتو بیا جوړول لسګونه کلونو ته اړتیا لري. په 2000 کال کې د ستمبر په 11 نیټه مشکوکې حملې په افغانستان کې لترهګرۍ سره د امریکې د تش په نامې جنگ پیل شو، خو په دغه جنگ کې له همغه اوله اقتصادي اهداف هم تعقیبېدل، ځکه چې امریکا همیشه د امنیت مسئلې ته د اقتصاد له نظره کتلې دي. د افغانستان پریمانه معدني سرچینې او ذخایر هغه پیاوړې جاذبه وه چې امریکا یې په افغانستان کې لاسوهنې او ورباندې حملې ته وهڅوله.
امریکا که یوازې د امنیتي اندېښنو په وجه په افغانستان کې برید کړی وای، په همغه د 2000 میلادي کال په وخت او د طالبانو د حکومت له سقوط وروسته به دغه ماموریت پای ته رسیدلی وای، ځکه چې د امریکا د پوځي ماموریت د پیل له وخته حالات ورځ تر بلې خراب شو او ترهګر هم پیاوړي شول. خو د دې په اپوټا د ترهګرو په پیاوړي کېدو سره په افغانستان کې د امریکا پښې هم ټینګې شوې. په دې منظومان کې د نشه ییزو موادو تولید څو چنده زیات شو او په څنګ کې د امریکا تر مځکې لاندې معدنونه او د افغانستان د لاس نه خوړلو سرچینو او ذخیرو هم چاته هیڅ معلومات نه وو. د امریکا د پوځي الوتکو بمباریو چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو او القاعدې د اډو دورانولو په پلمې کېدلې، په اصل کې د افغانستان ټول اقتصادي، صنعتي او فنی بنیادونه په نشه کول. په دې 20 کلونو کې افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو د اقتصادي پراختیا لپاره د تریاکو او نشه ییزو موادو د ډیر تولید او د دغه هیواد له خاورې د زیرمو او معدنونو د ویستلو په مرکز بدل شوی و.
Thank you.
د فقر او بیکاری زیاتواله په اقتصادي بخبینای کې د امریکای پانګه ونه نکول په بهرنۍ عمرستو پورې د افغانستان اړوندواله او پیلتیا د اقتصادي ودې کمښت د مالی او انساني پانګو تېخته خصوصي برخې ته نه پاملرنه ځایي ضرورتونو ته بې توجهي د اقتصادي فاصلې زیاتواله د مالی فساد ډیرواله او د نشه ایزو موادو د تولید او قاچاق پراختیا په افغانستان کې د امریکای د شلو کلونو د مداخلې پایلې دي. په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې اقتصادي وده ډیره راټیټه شوه او ناامنۍ د پانګونې مخه ونیوله او د نړیوالو ملاتړونو کمښت او د اخیستلو د طاقت د کمښت د اویا فیصد خلکو د فقر او بېوزلۍ سبب شو. بیکاری او اداري فساد د افغانستان د خلکو تر ټولو لویه اندېښنه او تشویش و. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی اټکل کړی و چې ممکنه ده په افغانستان کې د فقر اندازه او یا فیصد ته ورسیږي او مرستې ته اړتیا لرونکي کسان به د 2022 کال تر پایه پورې 300 میلیونو ته ورزیات شي. په 2000 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته امریکې ادعا وکړه چې په میلیارډونو ډالر یې د افغانستان د اقتصاد د بیا جوړولو لپاره لګولی دي، خو دغه هیواد د ځان بسیاینې ته نه دی رسیدلی او اقتصاد یې په بهرنیو مرستو پورې یو تر ټولو تړلی او پیلی اقتصاد دی. د پراختیا، دولت سازی او ثبات د راوستلو په هدف د میلیارډونو ډالرو د راوړلو په ادعا سره دغه مرستې په اقتصادي بېخپیناو کې ونه لګېدلې. په حقیقت کې د مرستې د پیسو زیاتره برخه د تقاضا یا غوښتنې د زیاتېدو او په لنډ موده کې د عوایدو د زیاتېدو لپاره په سرسري پروژو کې ولګېدلې او د افغانستان اقتصادي مصرفي وارداتي او په بهرنیو مرستو پورې تړلې وګرځوه. هغه پیسې چې د وړیا او بلا اوز مرستو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلې د فساد پر پراختیا سربیره د کار پیدا کولو یا روزګار امکان یې هم کم کړی دی.
زراعت او کرهنه د افغانستان د اقتصاد د بنیاد جوړوي. په اوسنی حالت کې کرهنه یوازنی برخه ده چې پکې د پانګې د کولو او روزګار پیدا کولو وړتیا موجوده ده. د افغانستان زراعت د متوازن اقتصاد د پیدا کولو په لور چې یو هیواد د ثبات او د کورنۍ او اقتصادي توانمنۍ سبب شي. بوتللی شو، خو د زراعتي مځکو د نه مدیریت او د لازمو زیربناو بنیادونو د نشتون په وجه دغه برخې هم د ځان بسیاینې په لور حرکت نه دی کړی، سره له دې چې د افغانستان 80% خلکو نیغ په نیغه یا غیر مستقیم ډول له زراعتي فعالیتونو سره تړلي دي. خو په دغه هیواد کې د زراعتي فعالیتونو د پراختیا لپاره د امریکایي سرچینو د اعلان مطابق تر 2013 کاله یوازې له 300 تر 500 میلیونو ډالرو بیل شوي وو. د افغانستان د مسایلو کارپوه څیړن ډاکټر زهرا محمودی باوري ده چې د امریکا د نیواک په شلو کلونو کې واشنگټن مسؤول و چې د ملي شتمنیو د چوریدو، د اقتصادي پراختیا بې ساري فرصتونه، د سوزیدو او په کابل کې د خپل ملاتړ لاندې فاسدو او فرصت غواړو عناصرو لخوا د عمومي اموالو او خزانې د بې حسابه او پراخه لوټوالي او خوړل کېدو مخه ونیسي. په افغانستان کې د امنیت په ټینګولو کې د امریکا د ناتوانۍ په وجه د بیا رغاونې ډلو له افغانستان سره د بهرني مرستو له ځایه ډېره زیاته پیسې د امنیت د ټینګولو لپاره بیلوله. دا دستګاه بیا
Thank you.
دوستانو د امریکې له خوا د افغانستان له نیواک وروسته ناڅاپه د نشه ایزو موادو کښت او تولید زیات شو او افغانستان یې په نړۍ کې د دغو موادو په تر ټولو لوی بازار بدل ک. د تریاکو بازارونه په تیزی سره احیا او جوړ شول او په افغانستان کې د تریاکو بیا درې چنده شوله. له 2008 کال مخکې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وخت اوسطاً د افغانستان 8500 هکتار ځمکه کوکنار کرل کېدل او 3000 ټنه محصول یا فصل به یې ورکاوه. خو له 2008 کال نه تر 2021 کال پورې د امریکې د نیواک په موده کې اوسطاً په 1250 هکتار ځمکه نشه ایز مواد کرل کېدل او کابو 15000 ټنه محصول یې ورکوه. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د امریکې د حملې یو پلمه د کوکنارو لکر سره مبارزه اعلان شوې وه.
عزیزانو، یو لوی اعتراض چې له افغانستان سره په هغو بهرنیو مرستو چې امریکا یې ادعا کوي موجود دی، لویدیځو مرستندویو هیوادونو ته له دغو مرستو د پام وړ او زیاتې برخې دوباره ستنېدل دي چې لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د پراختیا او ترقۍ د پروژو د اجرا لپاره په افراطي ډول له لویدیځوالو متخصصانو استفاده کوله او په دې ډول د دغو مرستو لویه برخه د بهرنیو مرستو لویه برخه د بهرنیو کارانو د حقوقو او تنخواګانو په شکل کې دوباره مرستندوی هیوادونو ته لیږدول کېده. له بلې خوا دغه سیاست سبب شو چې په افغانستان کې د پراختیا د مهم بهیر د لومړیتوبونو د معلومولو لپاره له داخلي متخصصانو استفاده محدود شي. همداراز اکثره لویدیځو هیوادونو له افغانستان سره خپلې مرستې په دغه هیوادونو کې د تولیدو شویو سامانونو له پیرودلو سره مشروطولې. پر دې اساس ویلی شو چې د ټولو مرستو تر 80% یې عملا په افغانستان کې نه ده لګول شوی.
تهران رادیو مینوالو د افغانستان د شل کلن نیواک پایلې تر عنوان لاندې لړۍ دا پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسی او موږ هم په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
دفاعی توان منه
د تهران رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، خیچاری عزیزانو، اوسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د دفاعی توان منه د لړۍ څخه د ایران د ابابیل 15 په نوم د بی پیلوټ الوتکې په اکله ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
په 13 کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بی پیلټ الوتکو پرمختګونه ډیر او ساره دي او په 13 کلونو کې د ایران جوړو بی پیلټ الوتکو په سیمه کې د خطر رامنځته کېدو ته په پام سره په خډول د سیمه د جنگ په میدانونو کې د يرغلیزو عملیاتو د اجرا کولو د هدف د پیدا کولو پیژندلو او د څارنې په برخو کې خپل لوړ ارزښت ننداري ته وړاندې کړی دی. همدا اوس د ایران اسلامي جمهوریت د بی پایلټه الوتکو د جوړونکو هیوادونو په لسو غوره قدرتونو کې شامل دی او د دنیا په هغو یو څو محدودو هیوادونو کې راځي چې د بیلابیلو بی پایلټه الوتکو د طراحۍ یعنی ډیزاینینګ د جوړولو او د پراختیا په زمینه کې مخ په وړاندې بهیر لري. د ایران په جوړو کړای شوو بریالیو بی پایلټه الوتکو کې چې ځلانده عملیاتي مخینه هم لري د ابابیل په نوم د بی پایلټه الوتکو کورنۍ ده چې تر اوسه بیلابیل ډولونه جوړ شوي دي او په تیره بیا ابابیل بی پایلټه الوتکې په بیلابیلو عملیاتي ډګرونو کې په بریالۍ سره عمل کړی دی. د ابابیل درې په نوم بی پایلټه الوتکه په 1493 هجری لمریز کال کې په رسمي ډول نندارې ته وړاندې شوه او د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو ته وسپارل شوه.
د ابابیل 15 په نوم د بی پیلوټ الوتکې مخکتنه د ایران په پلازمینه تهران کې د روان هجری لمریز کال 1401 د وری د میاشتې د 9 نیټې د رسمي گذشت یعنی پوځي پریډ یو مهمه ارزښتمنه ځانګړتیا د ایران اسلامي جمهوریت د پوځ یونیټونو ته اړوند د بیلابیلو بی پیلوټ الوتکو پراخ شتون و چې د رسمي گذشت یې ځانګړی ورایښت وربوخشه او په دې منظومان کې د ابابیل 15 په نوم د ایران د 190 بی پیلوټ الوتکو نندارې ته وړاندې کېدل چې له دې مخکې د هغو په اکله کوم رسمي خبر نه و خپور شوی. د ایران او د خارجي هیوادونو د کار پیژاندو او د رسنیو د پام په مرکز بدل شوې. د ابابیل 15 په نوم بی پیلوټ الوتکه چې د لومړي ځل لپاره مخکتنه وشوه په کلي ډول د پیژندګلوي یعنی جاسوسۍ د عملیاتو د ترسره کولو او د یرغل د وړتیا لرونکي بی پیلوټ الوتکه ګڼل کیږي چې د ایران له ډیرو پیژندل شویو بی پیلوټ الوتکو سره په پرتله کې د اغیر شیندونکي او د مهمو لوړتیاو د ټولګې نښه ده. په حقیقت کې د ایران ابابیل بی پیلوټ الوتکې په ټولو خو عملیاتي تجربو او بریالیتوبونو سره په لومړي په دوهم او په دریم نسل پورې محدود نه دي شوي او په روان هجری لمریز کال کې د پوځ په پوځي پریډ کې د ابابیل 15 په نوم د بی پیلوټ الوتکې په مخکتنې سره معلومه شوه چې د ایران د ابابیل د بی پیلوټ الوتکو د کورنۍ د لوړتیا بهیر همغه راز دوام لري. ابابیل 15 ډوله بی پیلوټ الوتکه د مهاجر شپږ او د ابابیل درې ډوله بی پیلوټ الوتکو ترکیب ګڼلی شو.
د ایران د جوړو ابابیل 15 ډوله بی پیلوټ الوتکو ځانګړتیاوې او مشخصات جاجو. د روان 1400 هجری لمریز کال د وری د میاشتې په 9 نیټه د ایران د پوځ په رسمي گذشت یعنی پوځي پریډ کې د ابابیل 15 په نوم درې بی پیلوټ الوتکې نندارې ته وړاندې شوې. په دې کې په یوې بی پیلوټ الوتکې کې د یوه وزر لاندې د الماس په نوم دوه توغندي او په یوې بلې بی پیلوټه الوتکه کې د هر وزر لاندې د قائم کلاس درې هدایت کیدونکي یعنی ګایډډ او لرواټنه توغندي ولیدل شول. ځنو کار پیژاندو ابابیل 15 ډوله ډرون د مهاجر شپږ په نوم د بی پیلوټه الوتکې کوچنۍ نسخه بللې ده چې د قائم په نوم د شپږم د نښې د منځ ویشتونکو او د هوشمندو بمونو د لیږدولو وړتیا لري. د ایران د ابابیل 15 ډوله بی پیلوټ الوتکو د الوت واټن څه د پاسه 480 کیلومتره دی او هغه په قائم توغندی د الماس دوه په نوم په څلورو توغندیو سنبال ده او کابو اته کیلومتره واټن لري. د ایران د بابل پنځه په نوم د بې پیلټه الوتکه په بدنه او باډې باندې غور کولو سره معلومه شوه چې د باډې په شاتنه برخه کې او په تیره بیا لکه کې هم هغه اچ ډوله مشهوره تر راهي چې د ابابیل درې په نوم ړومبنیو ماډلونو کې او د غراز د اتلس په لوړتیا موندون کې تر راهي او ډیزاین کې ترې استفاده شوې وه موجوده ده.
خو د ابابیل پنځه ډوله بې پیلوټ الوتکه په مخ کې برخه کې یعنی په مشوکه کې د مهاجر شپک په نوم د بې پیلوټو الوتکو په نسبت پرمختللې طراحاني او ډیزاینونه وینو. د ابابیل پنځه په نوم د بې پیلوټو الوتکې تصویرونه د دې ښودنه کوي چې د هغه وزرونه اوږده کړای شوي او په دغه بې پیلوټ الوتکې کې د لیږدولو وړ د مهماتو حجم او اندازه هم زیاته شوې ده. د ابابیل پنځه په نوم د بې پیلوټ الوتکې فنی مشخصات او ځانګړتیاوې تر اوسه په رسمي ډول نه دي اعلان شوي، خو احتمال شته چې ابابیل پنځه ډوله بې پیلوټ الوتکه په 115 هارس پاور قدرت سره له 914 روټاکس موټر یا انجن څخه استفاده کوي او دغه بې پیلوټ الوتکه مهاجر شپږ ډوله بې پیلوټ الوتکې ته نږدې ځانګړنې درلودلې دي. د ایران د جوړې ابابیل پنځه ډول جنگي جاسوسي الوتکه چې په طراحۍ او اړخونو کې د مهاجر په نوم له مشهورې بې پیلوټ الوتکې سره زیات ورته والی لري، د هر وزر لاندې د الماس په نوم سره د زغرګاډو ضد له هوا څخه ځکې ته څلور ویشتونکي توغندي چې اته کیلومتره واټن وهي لري په ووله او هیر کړه سیستم باندې سنباله ده او په هوشمند ډول خپل لاره کچ کوي.
دوستانو، د ایران د ابابیل پنځه په نوم د بې پیلټ الوتکې په حق له بل د پام وړ ټکی دا دی چې د موجودو تصویرونو پر اساس د دغه بې پیلټ الوتکې مخ ته د کوزیدو برخې د باډې دننه د راغونډېدو وړتیا لري. دغه چاره مشخصا د دې ښودنه کوي چې د ابابیل پنځه په نوم ډرون د مخ برخې د طراحې په زمینه کې نوې آیډیاګانې کارول شوي او دغه الوتکه زیاته فضا یعنی زیات ځای هم لري او په عین حال کې د الوت په وخت د بې پیلټ الوتکې لاندې برخې څخه د پایې حذفول د سرعت د زیاتولو او د ایروډاینامکس حالاتو د ښه کولو امکان برابروي. که څه هم د ایران د ابابیل پنځه په نوم د بې پیلټ الوتکې ځانګړتیاوې او مشخصات په رسمي ډول نه دي اعلان شوي، خو د ستر ظاهر او د ډیرو مهماتو د لیږدولو وړتیا ته په پام سره ویلی شو چې احتمالا ابابیل پنځه ډوله ډرون په ډګر کې د پاتې کېدا د الوت د لوړوالي او د شیانو د لیږدولو د بحث له نظره د مهاجر شپک په نوم د بې پیلټ الوتکې په نسبت لوړ مقام لري. د مهاجر شپک او د ابابیل پنځه په نوم د بې پیلټ الوتکو پراختیا په حقیقت کې د ډرون د وسونو د پیاوړي کولو په زمینه کې د ایران د دفاعي ګټورې او اغیزشیندونکې ستراتیژۍ د غوره کولو او د دغه ستراتیژۍ د دوام او دغو بې پیلټ الوتکو ته په وسلوالو ځواکونو کې د زیاتو ماموریتونو د سپارلو ښودنه کوي.
دغه چاره په 2022 میلادي کال کې د اوکراین په جنگ او په 2020 میلادي کال کې د قرباخ سیمه د جنگ په شان د 20 میلادي پیړۍ په جنگونو کې د بی پیلوټ الوتکو د جاسوسۍ او د جنگي عملیاتو او ګډون څخه د ترلاسه شویو تجربو خودنه کوي. په عین حال کې د ایران پراخه او لویه جغرافیا په تیره بیا د ایران په ختیځو سیمو او سرحدونو کې د سرحدي سیمو د څارلو او د اشرارو او د نشه یزو توکو د قاچاقچیانو د ترهګرو ډلګیو پر ضد د احتمالي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د بی پیلوټ الوتکو څخه د استفادې ضرورت دوه چنده کړی دی. په تیرو څو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د بی پیلوټ الوتکو د وسونو او د توان د پام وړ زیاتېدل د بی پیلوټ الوتکو لخوا د دغو سیمو د پوښښ او څارلو لپاره د پراخې پلانونې ښودنه کوي. د ایران د جوړې ابابیل 15 ډوله بی پیلوټ الوتکې کارول د غوړتیا رامنځته کوي چې یو بی پیلوټ الوتکه وکولی شي د اوږدې مودې لپاره په لږ شان لګښت سره په یوې نسبتا پراخې سیمه کې د څارنې عملیات ترسره کړي. په دې سربیره د قایم په نوم په ډول ډول توغندیو او د غراز د الماس په نوم د نښې په منځ کې ویشتونکو توغندیو د دغه بی پیلوټ الوتکې سنبالیدل د جنګي ماموریتونو د اجرا لپاره د دغه بی پیلوټ الوتکې د پام وړ ضربتي او یرغلیز توان او وس وربخشي.
د تهران رادیو ډیر خوږو کدر من اوریدونکو د ایران د دفاعي توانمنو په لړ کې د ابابیل په نوم د بی پیلټ الوتکه په حق لا د ځانګړي پروګرام هم دلته پای ته رسی. هله د چستا سو د پامو استفادې وړ ګرځیدلې وی نو په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهارنه پښتو خبرونه اورئ.